احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو په رامنځته کولو ټینګار کړی. د دغو هیوادونو مشرانو پرون جمعه د ازبکستان په سمرقند ښار کې تر غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي، اړتیا ده د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه ورکړل شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو هم ټینګار شوی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي حکومت یې ټول شمول دی، خو د دوی د مخالفانو په ګډون نړیواله ټولنه ورسره د دې ادعا په برخه کې همغږې نه ده. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره افغان ښځو او نجونو ته د بشري حقونو په ورکړه ټینګار کړی دی او د ټولګډونه حکومت د رامنځته کولو شرطونه یې شریک. طالبان وایي د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تأمین کړی دی. متحده عربي اماراتو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د متحد عربي اماراتو ځانګړي استازي محمد خلفان نن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره د لیدو پر مهال خپل هیواد ته له ستنېدونکو اغېزمن شویو کډوالو سره د مرستو خبره وکړه، خو په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې څومره مرسته او په څه ډول مرسته به کوي. اسلام آباد ویلي دي هغه کډوال چې په دغه هیواد کې ای سی سی کارتونه لري یا د اوسیدو قانوني اسناد نه لري، که د اپریل تر لسمې له پاکستانه بهر نشي په زوره به یې وباسي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخیره به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان یو استازي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته د نویو پرمختللو وسلو د لیږد مخه ونیسي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازولۍ سلاکار سید عاطف رضا نن په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې لري چې د پاکستان دننه په بریدونو کې کارول کیږي. سید عاطف رضا له خپلو نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د دغو پاتې وسلو پراخه زیرمه دې بیرته ترلاسه کړي، وسلوالو ترهګرو ډلو ته د هغوی د لاسرسي مخه دې ونیسي او د ناقانونه وسلو د دې غوړېدونکي تور بازار د تړلو لپاره د اقدامات وکړي. پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړې ده چې په دغه هیواد کې بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او وسلوال له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوي وسلې کاروي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان له امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. په میانمار کې د وروستیو زلزلو له کبله د قربانیانو شمیر 3300 کسانو ته پورته شو. د دې هیواد د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 4500 کسان ټپیان او 260 نور لا درک دي. ملګرو ملتو پر نړیوالو ژغ کړی چې له میانمار سره مرستې وکړي. دې سازمان ویلي شاید د وروستیو زلزلو له کبله څه باندې 3 میلیونه کسان زیانمن شوي وي. د مارچ په 20مه د ریختر په کچه 1.1 درجه زلزلې د میانمار ډېر برخې ولړزولې. او دا خبر هم لرو چې د لونګو امیل په نوم پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. په مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو څخه لسکونو افغان شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د اعادې غوښتنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. په پاکستان کې مشت افغان کډوال اندېښمن دي.
خلق پورل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورځ تر بلې خرابېږي.
په لویدیځو هیوادو کې بیا افغان کډوال خبریالان شکایت لري.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خوا څخه کار ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په ګودامونو په داسې کار وکړو.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به دا هم په یوه تفصیلي مرکه کې واوري چې په پسرلي کې افغانان څنګه د چاپېریال غم خوړلی شي.
پلاویلی کې چې د دې بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او د اوبو هلته ولاړې شي. حداقل مثلا 2 متره ژوره، ډېره ژوره دې نه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقونو ته درناوی او زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په څلورمه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د مرکزی آسیا او اروپای ټولنې په لومړۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام اروپای ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په څلورمه د ازبکستان په قربتوب د منځنۍ آسیا او اروپای ټولنې په لومړنۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې سرمشریزي په ګډه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې په ویبپاڼه خپره شوې راغلي، د یو امن او باثباته هیواد په توګه په خپلې ژمنې ټینګار کړی چې ټول شموله حکومت ولري او پکې د ښځو، نجونو، قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو خلکو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ خوندي وي او د ځان او خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللی او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تامین دي. په همدې حال کې افغان کارپوهان دا ډول ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. لډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل دوی د اروپای ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ په اوسنیو شرایطو کې ناسته ډېره مهمه ده. افغانستان اوس مهال تقریبا په یو منځوي حالت کې دی او دې ته جدي اړتیا ده چې له نړیوالو سره اړیکې له سره ورغول شي چې افغانان له دې بحران، ستونزو، فقر او ناهیلۍ نه ووځي.
افغانستان فعلا
د سیاسي چارو بل افغان پونی سر احمد شرتاد وایي دا چې طالبان له نړۍ سره په خپلو ژمنو نه دي درېدلي، له همدې امله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د باور وړ نه دي. دی وایي په افغانستان کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو اړتیا ده.
طالبان هیڅ کله د بین المللي ټولنې قوانین نه دي منلي ده، او یو ګروه چې بین المللي ټولنې سره تعامل ونه لري او بین المللي ټولنې قوانین ونه مني او تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په واکمنۍ کې څه ونه لري، نو په دې خاطر طالبان د اعتماد وړ نه ده.
په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان لډلې فهیم فرواک د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو دریز مهم ګڼي، خو وایي چې تر هغه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په واک کې وي، په دې هیواد کې د بشري حقوقو بشپړ تضمین ناممکن دی. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو مشرانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټینګه خاوده او ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د کوچني اختر لمانځه وروسته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ ښې اړیکې غواړي. طالبانو په 2020 کال کې واکته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو او نجونو پراخه محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو حکومت تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه رد کړي، خو د نړیوالو سازمانونو د ځینو راپورونو له مخې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي چې پکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او بشري حقونو د فعالانو بندي کول، شکنجه کول، وژل او تریتم کول شامل دي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځ چې افغان مهاجر په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې وکړه. سفی الله سنګزای او نور جوسیات.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز اے پرووینس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ کلیئر میسج ہے. کسی کو بھی
گنڈاپور وای افغان کڈوال با ہیت سیو پزور نہیں استل کی گی دا واضح پیغام دے دے صوبے پولیس او دے صوبے فوجیان ہیت سوک پزور ونہ باسی زکہ دغه شرایط کی چے حالت اغوی تا بندوبست نوی حکومت خپل نکڑے شی حالت دا اغوی دو سیدو او د ژوند لپاره ترتیب نوی نو دی طریقہ باندې د خلکو استل نظمک پالیسی دا نظمک روایت دی او نه داسې کارته اجازه ورکو. د پاکستان د خبر پختونخوا اعلی وزیر خاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت خولې چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو لمخې الکتر لګه 8 لک افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. د کډوالو ته ویل شوی چې د مارچ تر 1 لراول پنڈی او اسلام آباد ووزی کنه په زور به ویستل شي. په تیرو څو ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوی او لډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورت شوی دي. د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره په راول پنڈی او د خپل خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړي څو یې د ریپورت څخه مخکې هلته وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په سرښار پېښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزي حکومت رد کړي. ګنډاپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکښ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزي حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په لاس کې دی چې تر ډېره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې افغان مهاجر په زوره ونه باسي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. په همدې حال کې د پښتني نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د سرب العجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته ژوند ګواښل کیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بې اسناد کډوالو پر وړاندې د نیولو او له دې هېواده د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خپره شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په څلورمه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته له دې چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقونو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان ښځې، نجونې، نرښځیان، قومي او مذهبي لږکي، د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعان، د رسنیو کارکوونکي او خبریالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب العجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په څلورمه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانانو باسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوي کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بې اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د ای سی سی کارت یو درلودونکي افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپی اچول کیږي، خلک وړل کیږي، چې کیم ته داګه جنې وطن ته وړي، موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي، نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممدار تر څو موږ ته دغه کوم وخت سره کړې وو دغه نور هم پسې لاله ګوګود کې تر څو موږ خپل کارونه پکې راټول کو.
په راولپنډۍ کې میشته یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر یو دېرشمې پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، که نه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر لسمې غځول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني نو د راپورونو پر بنسټ په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه در لرل د تورخم لاري افغانستان ته ستنې شوې. د غراس پرون ډان ورسپانې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خاره د 14,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څه باندې 150 کسان نیولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي ډېری دوی اوس په نورو چارو آن ډېر شاقه کارونو بوخت دي. دغه مرکز له کوربه هیوادونو غوښتي دي چې دا خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي. جزئیات په دې راپور کې
هغه ته هم ما رپورټر کاوه د کندهار څخه خبریالي مې کول ورسره او هم مې دوه خبرونه په اونۍ کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبریال او رسنیز کارکونکی و. نوموړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غواړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګره ډېر لرې په نورو کارونو بوخت دی.
دلته موږ په آلمان کې د جاب سنټر د خوا څخه کار ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داسې ځایونو کې کار وکړو لکه دی لاګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داسې ځای کې کار وکړو، ولې موږ په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په هغه توانایي تر اوسه پورې رساله ده مشتکار راکوه سیده به ډېر شي.
د رسنیو څېړونکی او ژورنالیست زیرک فهیم چې دا مهال په فرانسه کې اوسیږي هم ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري، نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری دوی اوس په نورو چارو ډېر شاقه کارونو بوخت دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبریالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسه کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه وړتیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبریالان دغه شان وکولی سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي،
د همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بله پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بیلابیل خبرونې دي او دا خبریږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاق رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونه لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د ویرسنیز کارکونکو لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي یا وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده. یادونه ده چې افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي د نورو ګڼو ستونزو په شمول د امنیتي ستونزو او هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت په افغان رسنیو لګولي نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډېری دوی په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې هم اوسېږي چې دا مهال له دغو هیوادونو د جدي اقتصادي ستونزو تر څنګ د شړل کېدو له ګواښ سره هم مخ دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه د 2023 کال په وروستیو کې ویلي وه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر درې سوه ښودلی و، خو د وزګار شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتی دي نه دی څرګند.
پسرلی دی، نن د وری شپاړسمه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې یو لویه ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې څرنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال ولی مدقیق څخه وکړه. له دوی نه به واورو.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړي نیال کېنئ، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولای سي، او دا ډېر نه مصرف غواړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هسه، دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یو هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي، دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کېږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو، او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې، په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوای شو چې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه، خو ډېر ښه حاصل دی راتلی.
او وبخشئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو، یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي، هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوای سي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي، او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړه دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو زه سه خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمېږي نو ویلې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د ځمکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د ځمکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د ځمکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی چې ښه نمو وکړي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
او د حجرې جوړښت پیژنو. په تری لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوش شوې وه، تاریخچه باندې پوه شولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونه څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې